د مهمو خبرونو سره کی اوري. د حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته د لبنانیانو اندېښنې. د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته د لبنانیانو ترمنځ ویره زیاته شوې او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن دي. د طالبانو سره د نړیوال ټولنې اختلاف. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو د حاضرولو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. او په سان دیاګو ښار کې د افغانانو لپاره د فوټبال تمرینی لوبي. د کالیفورنیا په سان دیاګو ښار کې یو افغان د فوټبال یو روزنځای جوړ کړي چې لږګونه افغانان پکې د فوټبال لوبي مهارتونه زده کوي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د میزان یا د تلې اتمه او د سپتمبر 9 نیټه ده. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او راپورونه لرو. هیله د نیم ساعت موږ سره اوسئ. د اسرایلو په بریدونو کې د حزب الله مشر حسن نصر الله د وژل کېدو وروسته د لبنانیانو ترمنځ ویره خوره شوې. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حسن نصر الله وژنه په سیمه کې د ځواک انډول یا د قواو د توازن لپاره یو ضروري ګام بللی دی او ویلي دي چې دوی په یو جلا برید کې د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان نبیل قاوق هم وژلی دی. د امریکا حکومت په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف په څرګنده د اسرائیل د بمباریو ملاتړ کړی، خو د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنئی په یو پیغام کې په ټولو مسلمانانو غږ کړی چې د لبنان د حزب الله ملاتړ وکړي.
لبنان د یو ناڅرګنده برخلیک سره مخ دی. اسرائیل په لبنان کې د خپلو بریدونو په دوام د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل کېدو وروسته د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق هم وژل دی. دغه پیښو په لبنان کې د ولس په منځ کې سخته ویره خوره کړې ده.
خدای دې په هغه او ټولو مړو باندې رحم وکړي. هیواد مو په چټکۍ سره د بربادۍ په لور روان دی. موږ د 1955 کال جګړې څخه تر اوسه شاوخوا 10 کاله دلته یو، خو ښه ورځ مو نه ده لیدلې. هیواد مو په کومې خوا روان دی؟ د تباهۍ په لور روان دی. خدای دې دا خلک وساتي. خدای قسم په اوس کې هیڅ څه روښانه نه دي او هیڅ لیدلوری نشته، ځکه چې هر څه ناڅرګند دي. اوس که د اسرائیلو سره جګړه پیل شي، څوک پوهېږي چې څه به پېښ شي؟ هیڅوک نه پوهېږي چې موږ چیرې روان یو، ځکه که د اسرائیلو سره جګړه وشي نو دا به دوی ته ډېر ګران پرېږدي او دا به موږ ته هم ګران وي.
د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژل د خپل جنگي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو ضروري شرط بللی دی. دوی وایي چې د حزب الله د جګپړو قومندانانو وژنې بسنه نه کوله.
نصر الله کوم بل ترهګر نه وو، هغه یو ترهګر وو، هغه اصلي محور وو، د ایران د شیطانت اصلي مرکزي انجمن وو. هغه او دغه خلک د اسرائیلو د ویجاړولو پلان جوړون کیو. هغه نه یوازې دا شی بار بار د ایران لخوا فعال شو، بلکې ایران هم فعال کړ.
د امریکا متحده ایالاتو د شنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیلو د هغه هوایی برید په ګډون چې په پایله کې د حزب الله ډلې مشر ووژل شو، د ټولو بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. واشنگتن ویلي چې اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. خود ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په یو پیغام کې پر ټولو مسلمانانو غږ کړی چې د لبنان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي.
سهونستی جنایتکاران باید په دې پوه شي چې د لبنان د حزب الله کلکو تشکیلاتو ته په زیان رسولو کې کمزوري دي. په ټوله سیمه کې د مقاومت ټول ځواکونه د حزب الله تر څنګ ولاړ دي او ملاتړ یې کوي.
په همدې حال کې په زرګونو کسانو د استرالیا په سیدنی کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د مړینې په اعتراض کې راټول شوي وو او په منځني ختیځ کې د وینو تویولو د پای ته رسولو غوښتنه کوله.
فکر کوم چې تمرکز باید د وینې تویدنې په پای ته رسولو او د نتنیاهو په نیولو وي. هغه یو نړیوال جنګي مجرم دی چې د نړیوالې محکمې لخوا یې د نیولو امر شوی دی. نو موږ باید خپلو لویدیځو ارزښتونو ته چې موږ رامنځته کړي غاړه کېږدو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي، عربي او اسلامي هیوادونو د فلسطین دولت جوړېدو سره د ملاتړ څرګندولو او په غزي او لبنان کې د شخړې پای ته رسیدو وروسته د راتلونکي په هکله یو تازه نوښت پیل کړی. احسان لاریوبزی، امریکا غږ واشنگتن.
په لبنان کې د حزب الله ډلې د مشر وژل کېدو او د سیمې د راتلونکي وضعیت په اړه د نړیوالو چارو د څېړونکو عبید الله برهانی صاحب نظر اخلم چې زموږ بلنه منلې. برهانی صاحب، ستړي مشي پوښتنه مې دا کوله چې د حزب الله ډله په لبنان کې نه یوازې دا چې مثلا یوه وسله واله ډله ده، بلکې د لبنان یو سیاسي ګوند هم دی. ستاسو په نظر د حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته د دغې ډلې یعنی د حزب الله ډلې راتلونکي څنګه ارزوي؟
سلام و احترامات آشنا سفتا سولی دون کچه. حقیقت خدا ده چه دغا وصله والا دل وصله دل نه ده، بلکه ها غختل دل و چه پس سی و وصله والا دل بدل شو و او نه ده چه وازی پا لبنان که بلکه ده منزنی خچس که و قوی غختل رقامو پا استلابانه چه دوی پا عربی کلمه که ورته استعبالهی وسړی حالات داسې دي چې کله د وژل کېدو نه وروسته سړی دا ویلی شي چې د اسرایلو په خلاص مټ باندې یا د خپل د نتانیاهو صدر اعظم په خلاص مټ باندې کولی شي چې دغه پیغام د ټولې منطقې ته واستوي چې نه یوازې دی چې حزب الله ټارګټ کړی یا حزب الله د هدف لاندې نیول او یا د حزب د نصر الله دی، بلکې کولای شي چې په خلاص مټ باندې مدخه کې هر هغه وسله وال ډلې ټاپلې یا هر هغه طرفونه اشخاص او افراد چې په دغه ته ورته وي دا سی دوی هدف لاندې ونیسي.
او دا د حزب الله لوی ملاتړ چې د ایران موجوده حکومت اصلا ګڼل کیږي، ستاسو په باور ایران په سیمه کې څه واړی چې مثلا په یمن کې د حوثیانو، په غزه کې د حماس او بیا په لبنان کې د حزب الله ډلې ملاتړ کوي؟
د ایران په لاره دغه قوي غختل حزب الله د ایران لپاره استراتیجیک د سیاسي استراتیجی او د عقیدوي استراتیجی او قوي برخه وه چې غوښتل چې په دې ټوله منطقه کې خپل نفوذ لاندې منطقه راولي. نو هغه د پاغې اساس باندې کې چېرته حزب الله دی او که چېرته حماس دی یا دې ته ورته حوثیانو ډلې دي او حتی ولو که په عراق کې هم دی، دا د یو طرف نه د شیعیزم په اساس یا د شیعیزم عقیدوي لحاظ باندې چې مذهبي مسله ده، او بل طرف نه دوی د خپل ستراتیجیکي قوي موخو ساتلو په خاطر باندې او د نفوذ د تثبیت لپاره دغه ډلې ټاپلې استعمالولې. اوس چې ورته ګورې هم که حزب الله په دغه وروستیو وختو کې د دوی تقریبا نه یوازې دا چې حسن نصر الله وژل شوی دی، او بلکې هغه مهم قمندانان تقریبا د شاوخوا څوارلس تنو ته رسیږي چې هغه هم وژل شوي دي. دا معنا ورکوي چې د حزب الله تضعیف کېدل نه دي، بلکې د ایران د هغه ستراتیژي چې په منطقه کې د نفوذ ساتولو لپاره دغسې نیابتي ډلې ټاپلې او په سر کې خپله حزب الله راته، نو دا هغه دی چې تر یو وخته پورې به دوی ونشي کولی چې د خپل د کور بیرته راټول کړي. اما دا هم معنا نه ورکوي چې ایران د خپلې ستراتیژي یا د موخو اهدافو نه تیریږي. په دغسې نیابتي ډلې ټاپلې دغه منطقه د نوي تشنج طرف ته سوق
لیکي. برهاني صاحب، په دې ټول جریان کې منځني ختیځ کې خصوصا تاسو د ایران سیاست خصوصا د فقه لحاظ نن توضیح کړه، په دې کې د سعودي عربستان نقش څه ډول دی؟ هغه څه رول لري؟
یوازې سعودي عربستان نه، د عربي نړۍ ټول یا اکثریت نړۍ د سنی پلاوی ډلې دي، او د دغه حزب الله ولو که د سنی ډلې نه دی بلکې شیعه په لحاظ باندې، او د ایران د ولی الفقیه سره ډېر عقیدوي شکل باندې یا د هغوی سره هغوی پلاوه دی، او سوریان دوی سره کوم خاص دغه نه لرو د ارتباطات یا علایق یا حتی نه یې خوښېده هم. له بله پلوه ځینې خلیجي هیوادونه که په سر کې سعودي هم دی، د خپلو اقتصادي ګټو او د امنیتي ګټو د خوندي کولو لپاره د اسرایلو سره او د منطقې د نورو هغو سره د نارمالایزیشن یا د تطبیع علاقات مخ په وړاندې بهول، چې دغه وروستۍ د غزې جګړه او خپله د حزب الله موجودیت د غوی په مخ باندې یو دغه خند وو. بل طرف ته سړی ورته ګوري د حزب الله یوازې دا نه چې دا خند دی بلکې یو غختل قوت دی، ځکه چې حزب الله یوازې په ما ویل چې په منطقه کې یو لوی غختل قوت و، نه په لبنان کې دوی زیات چې ملیشی په سوریه کې لري او د دوی ملیشی او جنگیالي حتی په یمن کې جنگیږي. دا د منطقې د پاره لوی سردرد او د سنی طرف عربي هیوادونه دوی سره کوم خاص علاقه نه لرو، دا هغه یوازې د دوی سره نه لرو چې په سنی لحاظ باندې. بل طرف ته چې د ایران له خوا د ولی الفقیه په اساس باندې یا د سیاسي نفوذ په اساس باندې د ستراتیژیک برخه ده کوم تړاو نه لري.
صحیح، مننه عبید الله برهانی صاحب، ډیره مننه ستاسو د حضور نه او د خپل نظر هم شریکو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترګری ډلې ته د ماتې ورکولو د یقیني کولو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف په عراق کې خپل ماموریت پای ته رسوي. امریکایي چارواکي وایي چې په دوو پړاوونو کې به ترسره کیدونکي دا پلان د ترګری سره په سیمه او نورو ځایونو کې د مقابلې لپاره د امریکا د تګلارې مخه ونه نیسي. دوی په دې اړه چې دا کار به څنګه ترسره کوي، د پوځیانو شمیر کې به وي بدلون راوړي، که څه ډول جزئیات به نور په راپور کې واورو.
لس کال وړاندې د اسلامي دولت ډلې داعش په عراق کې هرې خواته ورانې خبرې کړې وې. امریکا او د هغه متحدینو په عراق او سوریه کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړ. وروسته له هغه چې داعش مات کړ، د غزواکونه عراقي پوځیانو ته د روزنې ورکولو او د ترهګرۍ پر خلاف د عملیاتو لپاره په عراق کې پاتې شول.
دغه ماموریت د یو نړیوال ائتلاف څخه د عراق او امریکا په دوه اړخیزې امنیتي ملګرتیا بدلیږي.
د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیالې سبرینا سنگ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه اعلان د عراق څخه د امریکایي ځواکونو د راوتلو په معنا نه دی. خدا چې څومره پوځیان پاتې کیږي او دوی به په کومو ځایونو کې ځای په ځای وي لا معلومه نه ده.
The US is not withdrawing from Iraq.
امریکا له عراق څخه نه راوځي. نه، زه په دې اړه چې څومره امریکایان پاتې کیږي زیات معلومات نه ورکوم. زه فکر کوم چې دا مناسبه ده چې وایو چې دغه هیواد کې زموږ د پوځیانو موجوده شمیر بدلون مومي.
د دې تړون لومړی مرحله به سمدستي پیل شي او دا کار به په عراق کې د ائتلافي ځواکونو د خپل قواو د راټولولو هڅو څخه پیل شي. په دویمه مرحله کې په عراق کې لک تر لګه تر یو کال پورې پوځیان د دې لپاره چې په گاوند سوریه کې د ترهګرۍ پر خلاف وجنګیږي پات شي. د عراق د دفاع وزیر ویلي دی چې د یادې هوکړې لمخې په زیاتره امریکایي عسکر له عراق څخه ووځي، خو د عراق لومړي وزیر دا امکان هم مطرح کړی دی چې پوځي تعامل به دوام ومومي. تحلیل کوونکي ویره لري چې ترهګر ډله به بیرته سر راپورته کړي.
The warnings from those of us who have been following this
زموږ د زینو هغه ملګرو خبرداري چې لنیشته پرمختګونه تعقیب او ویداو چې په مرکزی صحرا کې د دغه ډلې بیا ظهور به بل اخره د فرات سین لوري ته وغځيږي. دغه ځای ته د ترهګرۍ پر اخیدل حقيقي دي او دا له اټکل څخه زیاته ده چې د دې خبرېدو بل مرحله به عراق کې وي.
امریکایان وایي د مهال په عراق او سوریه کې شاوخوا 2500 د داعش جنگیالي موجود دي. دا په داس حال کې د چې یاد ګروپ لخوا د 2023 کال په پرتل د دوه برابر نه زیات بریټ کولو اټکل شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او په کالیفورنیا کې د افغانانو د پاره د فوټبال لوب یو روزنیز کلب باره کې راپور لرو، خو دی وی لنډي وقفې وروسته به خبر کړو. پپل کې د افغانستان په اړه راپور وړاندې کو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبان لخوا په خزو انجونو باندې په لګیدلو محدودیتونو انتقاد کړي او د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حاضرولو لپاره د یو شمیر هیوادونو نړیوالو سازمانونو له روانو هڅو لاتړ اعلان کړی دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلبیا د طالبانو لخوا پر خزو انجونو باندې په لګیدلو بندیزونه نیوکه کړي او د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو له عمله د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو له حاضرولو ملاتړ کړي.
زه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره چې د اوسنیو مقاماتو یعنی طالبانو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول توپیري محدودیتونه له منځه یوسي یو ځای کېږم.
د تیرونه استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو لپاره یو حقوقي بهیر پیلوي چې ممکن په حق کې د عدالت په نړیوالې محکمې کې پرې خبري وشي. د ملګرو ملتونو برسیره ځینې نورو سازمانونو هم دغه اعلان ته غبرګون ښودلې. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارد ویلي چې ادارې د نړیوالو قوانینو لاندې د دولتونو د هر ډول هغه اقدام څخه ملاتړ کوي چې طالبان د سرغړاونو په اړه جواب ویلو ته حاضر وي. برخه طالبانو د بشري حقوقو څخه د سرغړاونې هر ډول تورونه رد کړي.
د جنوبي وادونو اوړلو له خاله غول شوی دا تورونه چې افغانستان بشري حقوقونه پایمالوي او جنسيتي تبعیض کوي بې ځای دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه کیږي او له هیڅ اثر ته به ځی چلند نه کیږي. متاسفانه د یو څو تختیدل یو خځو په خبره د افغانستان په خلاف د پروپاګاندا خپرولو هڅه کیږي.
پښتنه داده چې د استرالیا، کاناډا، جرمني، هالند او نورو هیوادونو دا تر هڅه سمره مهمه ده.
ما مطمئنه استم کې ای اقدام یک اقدام خرد نه ایست وخت کشورهای بسیار قدرتمند یا کشورهایی کې در امور بین الملل پیشتاز هستند و قدرت دارند و میخواین که مثلا صحبت کنن روی مسائل مربوط افغانستان، روی حقوق زنان، روی به اصطلاح منفی دانستن اموری که در افغانستان جریان داره از طرف طالبان، یک امر بسیار کلان است و بسیار ضروری است.
یو شمیر نور شرون که په افغانستان که ده نړیواله ټولنه دا او ور تکرنی موثری گرنی
ای در کوتاه مدت احتمالا که تاثیر نهایت جدی بالای عملکرد طالبان نداشته باشد، اما در دراز مدت خواهی نخواهی تاثیر خود داره و حداقل اگر هیچ کار نکنه طالبان را وادار می سازد که دست از این فعالیت های ضد بشری در افغانستان، ضد اجتماعی و به خصوص آپارتاید جنسیتی برداره و این یک نوع فشار بالای طالب است.
د ملګرو ملتونو سرمنشی او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو موضوع د عدالت نړیوالې محکمې ته لوړولو څخه داسې مهال ملاتړ کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړي چې له هر دریو افغان جنو یوې لومړنۍ دوره کې زده کړې نه دي بشپړې کړي. د دغه سازمان په وینا افغان جنې په ثانوي دوره کې پر زده کړو د باندې سره مخ دي، خو د بې وزلۍ له امله ډېر جنې له زده کړو څخه پاتې کیږي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په پاکستان کې د ځای پیژنپانی لرونکي یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي او وایي چې په یادو کارتونو د لوړو زده کړو حاصلولو لپاره فرصتونه نه بې برخې شوي دي. دوی وایي یوازې په لنډمهاله کورسونو یې راتلونکي نه جوړیږي، خو د افغان کمیشنری یو مشر وایي یاد اداره کولی شي چې د ځینو پوهنتونونو سره د دوی د داخلي ستونزه حل کړي. تفصیل یې د مسکا صاحبۍ په راپور کې وګورئ.
زیبا ناصری درې کاله کېږي چې له 12م ټولګي فارغه شوی او په کورسونو کې یې انځورګري زده کړې، خو نشي کولای چې لوړې زده کړې پیل کړي ځکه چې ورسره یوازې ژیړ یا ای سی سی کارت دی، هغه کارت چې یوازې پرې د اوسېدو اجازه لري.
سه سال ما فارغ تحصیل شدیم، دغه آرزوی می بود که ډاکټر شوم، خو اینجا اجازه نمی ته که افغانیا درس بخونه. ما کورس های خورد به مثال انگلیسی، زبان انگلیسی را که ما خواندیم دیگه کموتم کارد سی سی داریم، از خاطر اینجا نمیگیره. کارد سی سی هر پانتونی بوری یا هر پشت وظیفه بوری کار بگردی با کارد سی سی را قبول نداره. می کارد پیور کارد باشه که شما را بگیره، می سی سی اینجا قابل پذیرش نیستنه. افغانستان هم رفتن هم داریم چون که اینجا چی زندگی داشته باشیم چی در افغانستان عکس قسم است. افغانستان هم درس خوانده نمیتونیم، اینجا که درس هم خواندیم بازم پانتون رفته نمیتونیم دیگه. در دراهی دیگه ما در پاکستان هم در دراهی استیم، در افغانستان هم در دراهی استیم.
پس اسلام آباد که میشته زینب هم لور تا بدمرغه شکایت داری و یوازی پلن محال و کورسونو در تعلیم چاره نکیگی.
د سی کارت پسان کې آمده کې نسیار غب زدن امرای مثلا شفاخانه غب زدن باز ما میتونستیم کې دو شفاخانه بریم یک دوا بگیریم یک چیز بگیریم یا یگان کورس شامل شه باز ما مشکل اقتصادی داشتیم نمیتونستیم کې بریم و د یگان د پاکستان ما د ترنینګا اشتراک کردیم د یک دو سه چهار ترنینګا کې مختلف بود بازی ترنینګا بر ما آینده ساز نیسته اما درس تحصیلی کې ما پس موندیم ما خواهیم که دامه تحصیل بتوم این ترنگا بر ما آینده ساز نیسته با نه با ما کدام وظیفه دائمی می باشه نه بر درس تحصیلم کدام فایده داره اما در ادامه تحصیلی که من می خواهیم که در کشور سیوم ما خوب آرام صحیح درس ما ادامه بتوم واقعا می خواهیم سرپای خود استاده شوم نمی فهمم که او چه وقت نصیب ما می شده.
افغان کډوال د لوړو زده کړو ترڅنګ د اوسېدو په کارتونو کې د نورو امتیازاتو د نه درلودلو له کبله هم شکایت لري.
په کال کې چې ما دولسم کلاس ویلې په پېښور کې او زه غواړم چې مخکې اعلی تعلیم وکړم نو موږ سره چې د سی سی کارت دی په دې کارت باندې موږ ته په پوهنتون کې داخلي نه ملایمېږي او نه به کاونټونه جوړولی شو او نه به جس کیش نو موږ غواړو چې مخکې اعلی تعلیم وکړو.
خوب افغان کمشنری کې یو چارواکي فضل ربی وای د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د لوړو زده کړو لپاره افغان کمشنری په هڅو بوخت ده.
زمون افغان کمشنر هر حد پوری کوشش کوي چې ای سی سی هم فیسیلیټیټ کی کم چې ګورنمنت ایجوکیشن انسټیټیوشن دی هغه می اجازه ورکړي او چې موږ چاته ان او سی ورکو نو زیات تر پرایویټ ایجوکیشنل انسټیټیوشن چې دی هغه ای سی سی کارت هم فیسیلیټیټ کوي.
د ځای پیژن پاڼې یا ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو شمیر شاوخوا اتلکه اتیا زرو ته رسیږي چې په کال 2010 کې د پاکستان د دولت له لوري د لنډمهالې مودې لپاره ورکړل شوی وو.
او په ختیځ اروپا کې په اوکرين کې چارواکو ویلي چې د یک شنبې په سهار یعنې نن د اوکرين په زپوریژیا سیمه کې د روسیې په یوه وای برید کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي دي. د اوکرين د بیړنیو خدماتو څانګې ویلي دي چې په دې برید کې 10 شخصي کورونه زیانمن شوي، یو کور وران شوی او د یو اپارتمان یوه برخه پکې نړېدلې ده. د رویټرز خبری اژانس لیکلي چې په مستقله توګه دا راپورونه نشي تاییدولی او روسیې هم په ملکي خلکو بریدونه رد کړي دي، خو د 2022 کال فبروري میاشتې وروسته چې مسکو په اوکرین پراخ یرغل پیل کړی تر اوسه په زرګونو خلک وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هیلن په نوم یو طوفان د امریکا جنوب ختیځه برخه ځپلې او د شنبې ورځ راهیسې په 15 ایالتونو کې څه باندې 500 تنه مړه کړي دي او میلیاردونو ډالرو په ارزښت کې مالي زیانونه هم اړولي دي. چارواکو ویلي دي چې د دې شدید طوفان له کبله په میلیونونو کسان برېښنا نه لري او په دوامداره توګه د سیلابونو د خطر سره مخ دي. د هیلن طوفان چې د پنجشنبې په ورځ د فلوریډا ایالت په څلورمې کټګوري کې رسیدلی و د دې ایالت ځینې برخې یې وځپلې چې د باد چټکوالی پکې په ساعت کې البته 225 کیلومتره و. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي چې په سیلابونو او طوفان کې زیانمنو شوو کسانو ته دعا کوي او د اضطراري حالاتو فدرالي ادارې ته یې امر کړی چې سیمې ته ورشي. او د چین دولتي ټلویزیون خبر ورکړی چې د چین پاوز د شنبې په ورځ د جنوبي چین په سمندر کې یو لړ پوځي تمرینونه اجرا کړي دي. دا پوځي تمرینونه په داسې وخت کې شوي چې فلیپین، امریکا، جاپان او د لومړي ځل لپاره نوي زیلاند په همدې جنجالي سمندري حوزه کې ګډ پوځي تمرینونه وکړل. تر دې مخکې په همدې ساحه کې د چین او فلیپین ترمنځ څو ځلې له دې امله ټکر رامنځته شوی و چې دواړه لوري په یادې ساحې د مالکیت دعوه لرله. چین څنګه ټول د جنوبي چین سمندر خپل مالکیت ګڼي او له دې کبله د برونی، ماليزیا، فلیپین او ویتنام په څیر ګاونډیان قهر ولې دي. د امریکا په منځني ختیځ ایالتونو کې د چینایي برقي موټرو د بیټرۍ د یو سیمه ییزې فابریکې په سر مخالفتونه دوام لري او دا په متحده ایالتونو کې د چین په پانګونې باندې د لانجې یوه ښکاره ژورتیا ښکاره څرګندوي. د امریکا غاک خبریالی په دې راپور کې په امریکا کې د چینایي پانګونو د دې پراخ جنجال په اړه جزئیات راټول کړي دي چې مثلا څنګه د امریکا او چین د سیالي په میشیګن ایالت کې د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځو کې د بحثونو په محور بدل شوی.
راپیدز د میشیګن په ایالت کې د نشتې اتو زرو نفوسو یو کوچنی خار دی. د پټ کری خدماتو په نوم د مرکز د زیاد خلکو لپاره یو مهم ځای دی چې دوی پکې راغونډي کی. د ګوشن په نوم یو چینایي کمپنی د ایالت د برخه په جوړه توګه سره ویشلې ده.
شیطان هم دا اوس زمونږ په ټولنه کې کار کوي.
دا شرکت په پام کې لري چې په سیمه کې د برېښنایي موټرو او د بیټریو د اجزاو د جوړولو لپاره د 2.4 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي چې د دې سیمې اوسیدونکو ورته بیلابیل خبرګون خولې دي.
دا کار به د عمومي اقتصاد لپاره ښه وي.
ډونلډ هلډر خوښ دی چې د ګوشن کمپنی دلته فعالیتونه کوي،
ځکه چې موږ چین ته ډېر امریکایي ډالر لیږو. موږ اړتیا لرو چې د امریکا په اقتصاد کې د پانګونې له لارې د دې څخه ځینې بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه لاره ولټوو.
خو ځینې نور د چین سره د ګوشن د کمپنی په اړیکو اندېښنه لري.
زه سل په سلو کې د ګوشن ملاتړی نه یم. زه فکر کوم چې د چاپیریال جدي اندېښنې شتون لري، خو شاید امنیتي اندېښنو له کبله دې اړخ ته زیاته توجه کیږي.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی رئیس کریستوفر ری د چین حکومت او د هغوی د خصوصي سکتور ترمنځ د ناڅرګند اړیکو په اړه خبرداري ورکړه او د دې احتمال چې بیجینګ کولای شي د متحده ایالاتو د زیانونو ګټه پورته کړي او ملي امنیتي زیان من کړي. د ګوشن شرکت امریکا غږ ته د تبصرې کولو لپاره درخواست ته ځواب ونوایو. ګوشن په چین کې جوړ شوی او د متحده ایالاتونو فری مرکزی په کالیفورنیا ایالت کې دی. د اجرایی بورډ غړي د چین، متحده ایالاتو او جرمني نه دي. د ګوشن شرکت مرستیال چکتلین ویلی چې واز د هغه شرکت ته ګوتنی ولکېږي.
یو څه د دې لامل شو دی چې یو څوک پریکړه وکړي چې ګوشن دې قرباني ورکړي. په داسې حال کې چې موږ دلته د مخه ډېر شرکتونه لرو چې ورته سوداګریز فعالیتونه لري.
په متحده ایالاتو کې د چین پانګونه د سه کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خبرو اترو موضوع ده.
چین زمون ټکنالوژي راځنه اخلي، دوی خوراکي توکي راځنه اخلي، دوی زمون کرنیز ځمکه اخلي.
د جمهوریت ریاست د ټاکنو ډیموکرات نوماندا کاملا هریس هم د ډیموکرات ګوند په ملي کنونشن کې د متحده ایالاتو او چین د سیالۍ په اړه وغږیده.
زبردار تر لاسه کړم چې موږ به د فضا او مصنوعي ذکاوت په برخه کې د نړۍ رهبری وکړو چې چین، امریکا د یو وشتمې پیړۍ سیالي وګټي.
د ګوشن مسلې په ټاکنیزو مبارزو کې د بیګ ریپټ سیمې اهمیت لا زیات کړي. دا و د کلایو د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسوسی امریکا غږ.
د کالیفورنیا ایالت په سان دیګو ښار کې یو افغان د فوټبال یو روزنځي جوړ کړی دی چې لږګون افغانان پکې تر روزنې لاندې دي. زمونږ همکار زبی الله غازی راپور لري.
د کالیفورنیا په سان دیګو ښار کې د فوټبال دا کلب څو کال مخکې پیل شوی او د بیلابیل عمرونو لږګون کسان پکې روزل کیږي. دا د یو نورستاني ځوان خواري ده چې وایي په دا تیرو څو کلونو کې د کلب لوبغاړو غني لوبي ګټلي او هڅه کوي چې لوبغاړي په امریکا کې زنو رسمي لوب تملاره پیدا کړي.
ټول ملګری موږ سره ډیر څنګ په څنګ ولاړ دي او زمونږ د کلب پرمختګ لپاره موږ سره همکاري کوي او دا کلب به یو ورځ ان شاء الله د سان دیګو په ساته او منصور کپ کې چې څنګه پروګرامونه روان دي راتلونکي کال لپاره زه امید لرم چې زمونږ ایګل کلب به سکاري یو ټیم وتوانیږي چې منصور کپ لپاره هم آمادګي ولري.
په کلب کې ګڼ لوبغاړي خوشاله دي چې خپل زده کړو سره سره ورته د ورزش او زمينه برابر شوي او وايي هڅه به وکړي چې د افغانستان په نوم یو ورځ لوی ویاړونه وګټي.
پنځه دانې کوچونه د منتا تمرین را کوي او د دې کې ډېر ښه تمرین او ډېر هغه موږ خپل مختګ کړی دی او موږ انده کې غواړو چې خو لیاران شو او د امریکا په هغه کلیک کې خو لوبو کو او نور زمينه سره ان شاء الله ډېر لوګ کړی دی او غټلین دي او نور غواړي چې پرمختګ وکړي.
د دې کلب مشروعي سرلوو سه په کلب کې ځنی وړي انجونی په لوبو لګیا دي، خو پر اتلونکو کې پلان لري چې د انجونو ځانګړي ټیمونه ولري او لوبي وکړي.
جنہ کو ټیمونه هم موږ تر فعالیت لاندې ده الحمدلله او خوش لرو چې هغه تر ټریننګ ورکړي نو زمينه مساعد مشکل بنوي او زموږ کلب دې ته جوګه ده چې فوینت هم ټریننګ ورک ان شاء الله.
له سان دیګو سره سره په نورو خارونو او ایالتونو کې مګنو افغانانو د ورزش بیلابیل کلبونه او لوبډلې جوړې کړې چې انځینی لوبغاړي د امریکا پر رسمي لوبکم لوبيږي.
د نن خبرونه پام دې سره پای تر رسو لکه شبکې دری خبرونه پیلېږي هله د چي ورته غوښ شي او در سره وګوري تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپارو.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.